صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است و برای 2 ساعت دیگر شنونده پروگرام زیر آسمان کبود هستید و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید. در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی صبح امروز به گفته مقامات پاکستانی 4 شورشی کشته شدند و یک مرد مسلح شخص را در یک تیراندازی ظاهرا تصادفی به گفته پلیس فنلند در جنوب این کشور کشت و 8 نفر دیگر را زخمی ساخت. خبرهای منطقه و جهان را تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که ستار فروغ پیشکش میکند.
ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا امروز سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را تصویب نمود. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان 3 تن از مسئولان پیشین حوزه 9 پلیس کابل را به اتهام غفلت در تعقیب یک قضیه قاچاقبر مشروبات الکلی و همکاری با این فرد محکوم به مجازات کرده است. مشروع خبرها. سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز این جرگه پس از بحث مختصر این سند را با اکثریت آرا تایید کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله مجلس را چنین اعلام کرد.
موافقت نامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا با داخل 1 مقدمه و 8 فصل با 8 کل تصدیق می‌گردد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سبز. با 5 رأی مخالف تصدیق شد.
مولوی شهزاده شاهد، مولوی ترخیل کوچی و قاضی نظیر احمد حنفی از جمله وکلای انگشت شماری هستند که با بلند کردن کارت های سرخ با تصویب موافقت نامه دراز مدت استراتژیک با آمریکا مخالفت کردند. این سند در حالی به وسیله ولسی جرگه افغانستان تایید می شود که به اساس گزارش ها ایران با استفاده از راه های مختلف تلاش های را آغاز کرده تا مانع تصویب توافقنامه همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان شود. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا در راستای جلوگیری از رسانه هایی که از سوی ایران حمایت مالی می شوند اقدامات را روی دست گیرد. احمد سعیدی یکی از این آگاهان است که چنین خواست را مطرح کرده است. تعداد از خبرگزاری های غربی اخیراً گزارش دادند که شماری از رسانه ها در افغانستان از سوی ایران تمویل می شوند. به اساس این گزارش ایران می کوشد تا نفوذ خود را در افغانستان از طریق رسانه ها تقویت نماید. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان 3 تن از مسئولان پیشین حوزه 9 پلیس کابل را به اتهام غفلت در تعقیب یک قضیه قاچاقبر مشروبات الکلی و همکاری با این فرد محکوم به مجازات کرده است. احمد خالد موحد، سخنگوی این مرکز، امروز به رادیو آزادی گفت که یکی از این افراد از 1 سال و 6 ماه تا به 5 سال و 2 تن دیگر به 5 سال حبس محکوم شدند.
اینا مسئولین پیشین حوزه 9 امنیتی شهر کابل بودن که تهم به تعلل در وظیفه و همچنان ایجاد سهولت در قاچاقبر مشروبات الکلی مطابق قانون مستفاد مواد مخدر، یکشان به 1 سال و 6 ماه و دیگه
شون
به 5 سال محکوم
مجازات شدن. آقای معاهد افزود که در جریان سال گذشته شمسی 33 تن از کارمندان خدمات عامه به شمول شماره از ولسوالان و قماندانان امنیه ولسوالی ها به اتهام دست داشتن در قضایای قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز محکوم به مجازات شدن. حالا هم مصطفی صدیقی برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
باز هم خوش آمدید. مقامات پاکستانی میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی صبح امروز 4 شورشی کشته شدند. یک مقام ارشد امنیتی بدون ذکر نامش گفت که این تیاره 2 راکت را بر یک خانه در میرانشاه شلیک کرد که در آن حداقل 4 شورشی کشته شدند. شبکه حقانی در وزیرستان شمالی فعالیت دارد، شبکه شورشی که به انجام چندین حمله در داخل افغانستان مقصر دانسته شده است. حمله تیاره بی پیلوت که امروز انجام شد 3مین حمله در 4 روز اخیر بوده است. پلیس فنلند میگوید یک مرد مسلح یک شخص را در یک تیراندازی ظاهراً تصادفی در جنوب این کشور کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. به گفته پلیس یک جوان 18 ساله پس از تیراندازی صبح امروز در شهرک هفینکا در تقریباً 50 کیلومتری هلسینکی مرکز فنلند دستگیر شد. پلیس افزود این مرد از روی یک سقف آتش گشود و یک زن 18 ساله را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. وضعیت دو تن از زخمی ها به شمول یک مامور پلیس که اندک پس از آغاز تیراندازی به محل رسیده بود وخیم گزارش شده. آذربایجان مرحله نهایی رقابت آوازخوانی یوروویژن 2012 را امروز میزبانی میکند. در مجموع 26 تن از کسانی که به مرحله نهایی راه یافتند در شهر باکو روی استیج خواهند رفت. انتظار میرود که بیش از 100 میلیون نفر این رقابت آوازخوانی را در نقاط مختلف جهان تماشا کنند. این رقابت در میان موج از اعتراضات ضد حکومت در آذربایجان انجام میشود. در آستانه این رقابت آوازخوانی پلیس دیروز چندین تن را بازداشت کرد. در این حال علی کریملی رهبر حزب جبهه مردم که از مخالفان حکومت آذربایجان است میگوید که مقامات هیچ کاری در بخش بهبود وضعیت حقوق بشر انجام ندادند. انتظار داشتیم که رقابت آوازخوانی یوروویژن توجه را به آذربایجان جلب کند که چنین هم شد. در ماه‌های گذشته رسانه‌های همگانی بسیار پرنفوذ اروپا با آذربایجان و مشکلات آن توجه کردند و ما از آن خرسندیم. اما متاسفانه مقامات آذری هیچ کاری را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام ندادند. اما حکومت آذربایجان اتهامات تخطی حقوق بشر را رد کرد، آن را بی اساس خوانده و گروه‌های حقوق بشر را تلاش به خدشه‌دار ساختن تصویر آذربایجان متهم کرده است. انتظار می رود که ژاپن و چین مبادله مستقیم واحدهای پولیشان را به هدف تقویت روابط دو جانبه تجاری و سرمایه گذاری در ماه جون آغاز کنند. خبرگزاری کیودو ژاپن می گوید که بر اساس این موافقت نامه این دو کشور دیگر روی سیستم مبادله اسعار اتکا نمی کنند که بر اساس آن پول دلار نرخ واحدهای پولی چین و ژاپن را تعیین می کند. واحد پول ژاپن ین و از چین یوان است. بر اساس گزارش کیودو سیستم مبادله مستقیم ین با یوان و چین و ژاپن که دومین و سومین اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می‌دهند کمک خواهد کرد تا خطرات بالا و پایین رفتن دلار را کاهش بدهند و همچنان از مصارف معاملاتی جلوگیری کنند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ارمنستان، آذربایجان و گرجستان دیدن خواهد کرد. دیدار از این کشورها بخش از مسافرت 8 روزه کلینتون به کشورهای اروپای شمالی، قفقاز و ترکیه است که در 31 ماه می آغاز می شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت کلینتون در مورد امنیت منطقوی، دموکراسی، توسعه اقتصادی و مبارزه علیه تروریسم بحث خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا کلینتون همچنان با نمایندگان گروه‌های جامعه مدنی در این کشورها دیدن خواهد کرد.
د ازادۍ رادیو را روانه خبرونه ترشنه اسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه عصمت څاروان او قادر حبیب هر کله کو. ولسی جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږد مهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه نن په لوی اکثریت تصویب کړه. ولسی جرګه دا موافقه په داسې حال کې تصویب کړه چې د دې جرګې د ځینو غړو په وینا ایران او پاکستان ډېرې هلې ځلې وکړې چې د افغانستان د ملي شورا استازي تشویق او تطمیع کړي څو دا موافقه تصویب نه کړي. د ولسی جرګې ځینو غړو د دې سند له تصویبولو وروسته وویل چې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو سند به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو نو د لاسوهنو له مخنیوي سره مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په بل ګام کې مشانو جرګه په دې سند له بحث وروسته رای واخلي او په وروستي قدم کې د ولسمشر کرسي لخوا توشي شي. همغه راست چې په رسنیو کې ادعا کېده چې ایران د دې سند د تصویب د مخنیوي لپاره په ولسی جرګه کې ځینو وکیلانو ته پیسې ورکولې، د ولسی جرګې ځینو غړو هم دا خبره تایید کړه. دا خبره هم کېده چې پاکستان هم د ولسی جرګې له لوري د دې تړون د تصویب د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. په نننی ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د ستراتیژیکو همکاریو له تړون سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مخالفت پر علتونو د ولسی جرګې له لوري په لوی اکثریت د دې تړون د تصویب د اهمیت او د غرض پیغام پاره لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو.
بله شنونده عزیز، من بنابرای خود شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگم و خدمت شما و مهمانان برنامه عرض سلام و ادب دارم. قسمی که همکارم یادآور شد، ولسی جرگه افغانستان امروز با یک اکثریت قاطع موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و امریکا را تصویب کردند. موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با ایالات متحده در حال اسوی اعضای ولسی جرگه افغانستان تصویب شد که به گفته برخی از منابع حکومتی افغانستان، ایران و پاکستان کمپاین وسیع را در کابل برا انداختند تا نمایندگان مردم در شورای ملی این موافقتنامه را تصویب نکنند. در حالی که ولسی جرگه ای پیمان و ای سند امروز تصویب کرد، انتظار میده که ای سند به مشران جرگه راجع شود که در پس از تصویب در آنجا توسط رئیس جمهور کرزی توشیح خواهد شد و مریول اجرا قرار میگیره. شنونده عزیز، می خواهیم که در برنامه امروز روی اهمیت تصویب این موافقتنامه توسط ولسی جرگه افغانستان صحبت کنیم و همچنان دلایلی که چرا کشورهای همسایه افغانستان بخصوص ایران و پاکستان به گفته مقامات کمپاین را در برابر تصویب این سند و موافقتنامه برا انداخته بودند، امی مسئله را با عمقش میریم و با بررسی میگیریم و میخواییم که نظرهای شما عزیزا را هم در همی برنامه بشنویم. شماره استدیوی رادیو آزادی را تا دقایق دیگر برتان میگیم و همچنان میتونین که اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریع هم به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود بزنین، نظرهایتان با ما شریک بسازین و ما کوشش میکنیم که این نظرهایتان در ادامه برنامه که تا ساعت 5 ادامه داره بخوانیم. خب مهمانای ما همین اکنون که در استدیو رادیو آزادی در کابل تشریف دارن، عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه افغانستان هستن و همچنان مولوی شاهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح و عضو ولسی جرگه از ولایت کنر. مهمانای ما را خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه مهمانای دیگری هم داریم که برایتان معرفی خواهیم کرد و زمان کنا حضور میفن و در برنامه اشتراک میکنن. برنامه را میخواییم که با نظر مولوی صاحب شاهد آغاز کنیم، چرا که مولوی صاحب شاهد از جمله کسایی بوده به اساس گزارش ها که مجلس امروز تر گفتن در اعتراض به تصویب موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا. مولوی صاحب، شما در آغاز علت مخالفت تانه با این سند بگوین.
نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قلتم فعدلوا صدق الله العظيم. د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو تخپل سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم او مننه کوم چې په دغه مهم بحث کې مونږ ته وخره کړی دی. د نن ورځې جلسه باندې یو اعتراض خو زمونږ داو چې په نحوه د ادارې باندې او هیئت ادارې باندې او خصوصا په رئیس باندې چې مونږ غوښته چې دا ډیر مهم سند دی، په کار دا ده چې ډیر په دقت سره په ماده ماده باندې بحث وشي او کوم ځای کې چې ابهامات وي باید هلته توضیح ورکړی شي او دوم دې توضیح د پاره د حکومت نماینده هم راغلی و چې که د وکیلانو ضرورت وي چې زه په دې رابطه باندې وضاحت وکم. تاسو ګورئ چې ولسی جرګې حق و چې عمومي بحث پې شوی وی، ښه دقت شوی وی او ابهامات چې چیرته وی هلته قناعت ورکړی شوی وی، مګر دا موقع ورنه کړی شوله او دا حق واخستل شو د وکیلانو نه. نو اول خو زمونږ د خواشینۍ او د شکایت او د اعتراض او د ګیلې سبب دغه و.
مولوی صاحب شاید مخکې تر دې چې تاسو نور دلایل بیان کړئ، که مو اجازه وي له ښاغلي ایوبي څخه به هم وپوښتو چې دوی په دې ارتباط څه وایي. ایوبي صاحب، تاسو ولې له دې سره موافقه وکړه بې له دې چې په دې تړون باندې بحث وشي او ور له وره رای ته وړاندې شي، تاسو له دې سره ولې موافقه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه د ازادي راډیو ټولو افغانانو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی له سلامونه وړاندې کوم. استاد څخه مننه کوم چې موږ ته په دې باس کې دعوت راکړي. خبره دا ده چې افغانستان د ډیرو دیرش پنځه دیرش کلو څخه د مختلفو ایډیالوجیو مختلفو نظریاتو مختلفو ستراتیژیکو مفاداتو دپاره د همسایګانو او د نړۍ په قدرتو ممالکو دخوا د جنگ میدان ګرځېدلی دی چې په دغه جنگ کې افغانان د ډیرو قربانیو ښکار سو در په در سو خاک په سر سو موږ په افغانستان کې چې څه درلود هغه مې ټول د لاسه ورکړ. اردو مې د لاسه ورکړ، پولیس مې د لاسه ورکړ، نظام مې د لاسه ورکړ. نو افغانستان د یولسم د سپتمبر څخه بعد افغانستان په یو بل جنگ کې اخته سو چې هغه جنگ د تروریزم په نامه باندې په افغانستان کې د طالبانو خلاف او د القاعده خلاف امریکا ناټو او دغو ملګرو شروع کړي. که ستاسې اجازه وي و ماته صرف یو یوه دقیقه د مولوي صاحب په اجازه او ستاسې په اجازه دوې دقیقې و ماته اضافه وخت راکړي، زه به بیا کوشش وکړم دوی وخت ضایع نه کړم. زه به په تفصیل سره په ډېر ژر توګه باندې موږ دا وخت په افغانستان کې د افغانستان ملت د افغانستان خلک د شپږ نو جنګو سره مخامخ یو. زما چې کوم اندازه لګول یو جنګ کله چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې راځي په افغانستان کې دغه دقیق نه کوي، افغان ټولنه نه ارزیابي کوي چې په افغانستان کې څوک دي او د دې تر مابین مشکلات څه دي. چې اول اداري جنگ په افغانستان کې شروع دي، د اداري جنگ سمې معنا دا ده یو هغه کسان دي چې په تیرو نجومونو کې والیان وزیران قومندانان پاتې شوي دي چې د مجاهدو په وخت کې پر هغو باندې د کوپر پتوا ولګېدل. دغه دوه ارګانونه اوس په دغه موجوده حکومت کې اوس هم بدبختانه هغه پخوانی ناخوالې چې د دې تر مابین موجودې وي هغه اوس هم دوام لري. اوس هم د یو د بل د راپرځولو لپاره، یو د بل د بدنامولو لپاره، یو د بل د خپلو ګټو لپاره یو بل ته متقابل احترام نه لري. یعنی د مثال په توګه کم کسان چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې یا دغه سمخ کې حکومتونو کې والیان و کمانډانان و رئیسان و غنن د مسلکي پر بنیاد باندې په دې نظام کې داخل شو، او کم کسان چې مجاهدین و هغه د مجاهد په نامه باندې کریډیټ اخلي او د مجاهد په نامه باندې په دې ټولنه کې وزارت هم غواړي، ولایت هم غواړي، کمانډانی هم غواړي، چې دی یو د بل سره خپل پخوانی تاریخوالي د ځان سره دوام ورکړي دی او روان دي. دوم جنگ په افغانستان کې هغه دادی چې زموږ په وطن کې د همسایګانو بې ځایه مداخلې دي چې هغه په افغانستان کې در حزبونو سره بازي حزبونو دي چې هغه د خپل مفاداتو د پاره په افغانستان کې استعمالوي، هغه د خپل ګټو د پاره په افغانستان کې په یو نامو په بل نامو باندې استعمالوي. چې دې جنگم په افغانستان کې داسې دوام پیدا کړی دی یو سړی چې د تنظیم په نامو باندې راځي یا د سم په نامو باندې راځي په حکومت کې شاملېږي. طبیعي خبره ده چې هغه د استعداد پر بنیاد باندې نه دی راغلی، د مسلک پر بنیاد باندې نه دی راغلی، د ملي انګیزې پر بنیاد باندې نه دی راغلی، د تحصیل او تعلیم او تربیه پر بنیاد نه دی راغلی. هغه د هیز په زور فشار او هغه چې په ټولنه کې لري دغه پر بنیاد راغلی دی، هغه هم جنگ شروع کړی دی. دوم دریم جنگ دی طالب، چې د طالب جنگ به یو عجیب غریب جنگ دی چې هغه هم د خلق د حکومت د مامورینو سره جنگ کړی دی. د جهاد په وخت کې هم دغه مجاهد تنظیمونو سره جنگ کړی دی، کوم چې اوس په دې حکومت کی وزیران لري، وانیان لري، کمانډانان لري. هغه دواړو ته د شک پسترګ ګوري، هغه نړیواله ټولنې ته د شک پسترګ ګوري، هغه د افغانستان موجوده حکومت ته د شک پسترګ ګوري، او هغه اوس د نور همسایګانو د خاص کوټ کیږي. هغه په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړی دی. څلورم جنگ چې ما په نظر باندې په افغانستان کې دی هغه د نړیواله ټولنې تر مابین جنگ دی. هغه په خپل د امریکا، روس، چین، برتانیې، انګلستان در مابین جنگ دي چې هم بدبختانه زموږ ټولنه يرغمال کړی ده. بومونه زموږ په کورو کې دي، تلاشان زموږ په کورو کې دي، انتحاریان زموږ په مچدو کې دي، زموږ په دغه کې دي. نو په بل اخر ولسی جرګې نن کوشش وکړي چې د دغه ناخوالو سره د وټولو د پاره یو قدم را مخته سول چې موږ باید د نړۍ سره یو ځای شو، موږ نور باید په سیاسي جریان کې د نړۍ داخل شو، موږ افغانستان د وایرس په شکل باندې نور د باندې پرې نږدو. موږ هغه کسان خصوصا زموږ همسایگان چې بدبختانه نومې د همسایه دي نور برخورد ډېر سخت غلیظ او ډېر سخت.
از صحبتای شما ته معلوم میشه که شما بحث‌های مفصل و مشرح در ارتباط به می سند داشتین.
ضرور داشتیم، ما به هیچ صورت به تفاوت نمونده. ما هر
اما مولوی صاحب میگن، مولوی صاحب شاید میگن که بر ما فرصت داده نشد تا در ارتباط به این سند بحث کنیم.
خیر ما به مولوی صاحب احترام دارم، خودش نظر مولوی صاحب محترم است. تقریبا یک سال ما نمی رادیو آزادی چند بار آمدم ده نمی مورد که مفادی از این چی است و نقص از این چی است، ضرورت مردم افغانستان چی است و ضرورت ولسی جرگه چیست که دهی باید داخل شود. چیزی که جرگه عنانوی فیصله کرد دولت افغانستان توانست که تمام چیزا را سر امریکا قبول کنه، به همون خاطر ما مردم امروز به این نتیجه رسیدن که افغانستان از همی بدبختی که همی 30 سال 35 سال در افغانستان صورت میگیره.
البته ده اولیسی جرگه ده بحرانه یاری که کمیسون او یو بل کمیسون هم فکر کم چه پده بندی باز کرده و خپل نظرات هم براندی کرده و تصویب کرده و مولوی صاحب
بله زیوه خبر کوم چی ده موضوع دوی هفته دری هفته مخکی پارلمان تر غلی و پارلمان پر دی باندې کمیسونو ته استول و بعضی کمیسونو کستن د ځان سره اشول نه غوښتل چې دا په ایجنډا کې شامل شي، چې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ هغه کسانو چې غوښته چې افغانستان ولسی جرګه نور افغانستان د دغه بدبختی سره د وټولو د پاره حل ځلې وکي، نور اقتصادي وضع ورځ په ورځ کمزور کېدل، د افغانستان خلک تشویش کول، په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري نه کول، بلکې ډیر افغانانو چې د لوی سرمایه گذاري کول هغه د وټولو کوشش کاوه تشویش په ټولنه کې، ټولنه د بدبختی خواته پرته پری خواته روان و. نو دا زموږ د پاره ضروری و پر ځای د دې چې ناکي باسونه وکړو یا د همسایګانو د مفاداتو د پاره پولیسي جرګه کې تشنج پیدا کړو، نو موږ په صلاح دا وکړو چې دا موضوع باید هر څونه یارد یا تصویب نو نن موږ تصویب
کړو. سوالای در صحبت های شما وجود داره، البته که در ادامه برنامه بدون شک از شما میپرسیم، اما میخوایم که از مولوی صاحب بشنویم که مولوی صاحب شما چرا فکر میکنین که بحث لازم صورت نگرفته در حالی که قسم کمکار ما مشاهده داشت کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه حتی چند هفته پیش فکر میکنم که همی سند تصویب کردن و گفتن که خب از این بابت تمام کمیته ها و کمیسیون ها سر از این بحث میکنن، و نظر خود شما مشخصا آیا با این سند با مواد این سند موافق هستین یا مخالف یا در کدام بعض نقاطش مخالفت دارین؟ میشه که او را هم روشن بسازین.
اول خوب دا یو نقطه زوازی کما چې به د شک زمنګ حکومت په دې سند باندې ډیر غور کړي او مطالعه کړي او د دقت نه کار اخستې په دې شک نشته. حتی لوی عنانوی جرګیم دایر کړل او داغه سفارشات هم ځان سره جمع کړل، لکه چې حکومت یا ریاست جمهوری د ملت په وړاندې مسولیت لري او دقت خپل وکړه. د ولسی جرګې اعضا یا وکیل صاحبان هم خپل موکلینو ته یو مسولیت لري چې دغه سی مهم سندی په کار داده چې پاغه باندې دیم خپلخه جوار او علا بصیرتین پوه هم شی او بحث هم پی وکي. بې د شک چې دا کمیسونونو ته راغله، کمیسونونو ته تل کمیسونونو کې دا سیم نه و چې اتلس کمیسونونو ټول موافقو نو بیا به دغه ته ضرورت نه صرف یو رای د تصدیق
کوو. از موضوع بحث اگر بگذاریم، آیا شما مخالفتتان فقط در مورد طرز العمل به بحث گذاشتن و تصویب امی سند سیایی که شما با مواد و مفاد خودی سند هم مخالفت های دارین؟
زه د دې سند د بعضی موادو کې چې ما ته ابهام کاره کېده یا د تشریع ملاحظه کاره کېده یا را ته ځینې مواد د ملي مصلحت خلاف کاره کېده، ما سره دغه سي نظریات وو خو متاسفانه او حتی په دې کمیسون کې ما خپل رئیس صاحب د کمیسون ته ویلو چې که کلم پولیسی جرګه کې په دې باندې بحث کیږي نو منګه ټول د کمیسون غړي په دې باندې موافق نه یو چې زمنګ کمیسون هم داسې تیر شي او معمول هم داسې او طرز العمل هم داسې او اصول او ضعیف داخلي هم داسې دي چې پولیسی جرګې ته یو مهمه موضوع راغلی ده نو کمیسونونو کې هم په بحث شوې ده او په عمومي مجلس کې هم په دې باندې بحث شوې ده. زه به دا هم ویم چې په دې کې څه حرج دی چې ولسی جرګې روحیه داسې ده چې دا سند تاییدوي، مثلا مشکلات په افغانستان کې د هرې خوانه چې دي نو بیا په دې باندې ښه بحث وشي او د بحث نه وروسته دا تصویب شي خپل ملت او موکلین او دغه بحث ټول اوري او هغې به هغه د تایید او د ضعف نقطې ځان سره راخلي. که تاسو غواړئ ما ته وخت راکوئ، هغه ملاحظې چې ما سره وي په دې سند او د یو وکیل په حیث باندې، د یو مسلمان په حیث باندې، د یو افغان په حیث باندې ما غوښته چې دغه مسائل توضیح شي او حتی د حکومت نماینده وضاحت ورکړي، مګر دغه موقع موږ ته رانکړی شو. زه به دا هم ویم چې کله کله موږ دا د زورواکۍ کلمه استعمالو، نو نن په ولسی جرګه کې زمنګ د هغه وکیلانو په خلاف زور واکی وشول چې منګ ویل چې بحث
لکه شی زمنګ
د اکثریت خو یعنی موافق چې هم د رای واخستل شي بل دي چې بحث وشي دا خو بیا دیموکراسي شو نه د واکی
او بی نه بی د شکه یعنی ما ویل چې دا د طرز عمل خلاف خبره و اگر که اکثریت د دې غوښتنه کوله خو د طرز العمل یعنی اصول وظایف داخلي خو د مخکې نه مدون دي او موږ سره هغه پراته دي نو د دې خلاف یو حرکت وشو.
بله صاحب، قدرمن اوریدونکو ته به دا موایي چې په دوهم ساعت کې په دې بحث کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفیه او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی هم د تلیفون له لارې له موږ سره یو ځای کیږي.
بله، خب په شماره تلیفونای رادیو آزادی را به شنوندای ما میگیم. شنوندای شما میتونین کمی حالا تماس بگیرین و نظراتتون در ارتباط به تصویب موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا و اهمیت امی اقدامی که از طرف پلیسی جرگه گرفته شده با ما شریک بسازین. 0799-203-540، بازم تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755. آشنا دایم روی خط است.
بله لرو، مهربانی وکی تشناس ملانی پروگرام آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، ما ژغاروی.
بله صاحب، مهربانی وکی کامران صاحب.
زخپل سلامونه نیکی هلی تا تا قدر جان تا پشمول ملمنو او قدر من آوریدون کو بلندی کوم.
سلامت
ستاسو په اجازه وای د خوشحال د تورش رنگ ځینی رسوی په دې وخت کې چې کارونه د مغول کا نو وای تاجک او ازبک د یو افغان دی د دې خاورې ازاره ترکمن زما دی. افغانانو نن بیا وښول چې د خارجانو یرغلګرو نورو خلکو په مقابل کې یو موټی دی. دا خو ډېر ښه خبر شو. او د ایوبي صاحب څخه مې یوه پوښتنه دا ده که دی چیرې مهرباني وکړي دا دغه چې دوی تصویب کوي دا دغه پر موادو باندې داسې لنډه رڼا واچوي چې په دې کې څه شي شامل دي چې زموږ خو افغانان تاسو ته معلومه ده چې کم سواده یو یا به نه پوهېږو چې خدای مه کوي چې غلط برداشت ونه کړي خدای مه کوي چې داسې یو برداشت وکړي چې زموږ اسلام ننګ ناموس په خطر کې ولېږي نو که دی پر دغه باندې یو لنډه رڼا
واچوي.
مولوي صاحب ته دا وایم چې مولوي صاحب دا خو یوه ورځ نه وه دوه ورځې نه د ډېر د دې خواجه افتی وته نو تا به ځان په پیاوه خو ځان به په پوه کړی.
ډېره زیاته مننه. البته هفته فصل او یو سریزه لري نو مشکل ده چې ټوله توضیح کړي. البته غټ ټکی به تاسو ته
ووایم مهمترین و عمدترین شه براتون خواهد گفتن. بله بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
عبدالحکیم حنیفی د کابل دی ورادیم فلز سالین تاسو سره تماس کیم. فاروان سیرتاج او قاضی حبیب ته ومن منو ته ټول ته سلامونه.
سلامات
او نیکی هیله وړاندې کوم.
علیکم السلام.
سلامات
نمونی سم نو خو پښتنه دي د خراب اوسې د خلکو وخت ضایع نه شي. ډېر احترام ورته لرم او افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. یو پښتنه مې ځینې داره چې مولوی صاحبانو تاسو لاړ شئ د اطرافو ته د خدای په لحاظ باندې چې دغه کوم مولوی صاحبان دلته د خلکو ته عوامو ته کومې ویناوې کوي یا تا چې دوی سره کینئ وعظ و نصیحت سره وکوي یا د دوی تاسو سره کینئ لکه دا نن چې کومه پرېکړه وسوله د ولسي جرګې له طرفه که دغې ته څوک وایي دا ووایي چې یاره دا ښه ده او دا ډېر ښه کار وشو دا د مل په نفع باندې وه هغه سړی وایي له ایمانه خلاص شو دا ریاو په دې باندې دې دا وضاحت ورکړي. او ایوبي صاحب نه مې تا خاص سلامونه وایم او وروسته له سلامه ځینې دا پوښتنه کوم چې که چېرته په دې ولسي جرګه کې د داسې کسان لکه ملي امنیت یا مباحث تاسې لرئ چې دا خارجیانو ته د ولسي جرګې کسان کار کوي که دا گرفتار شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي دا به یو ډېر ښه کار وي.
تشکر.
شما دیگرم روی خط داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام به شما و تمام شما و های عزیز شما و مهمانان شما. امروز ما در حقیقت یک روز سیاه در تاریخ افغانستان میدانم، زیرا به خاطر اینکه ما ایران میپذیریم که مثلا سر به اسناد استراتژیک با آمریکا را سعودی و مصر و ترکیه و کشورهای اسلامی دیگر هم امضا کرده. به این همگی میفهمیم، ولیکن به این چرا پی نمیبریم که سعودی و ترکیه و مصر سیاست مدارها و وطن دوستان دارن که به خاطر وطنشان واقعا اخلاصمندانه کار میکنن؟ به افغانستان ما متاسفانه اگر سیاست مدارهای داریم اونها به افغانستان به ملت به مظلوم این ملت نمیاندشن، به وطن خود نمیاندشن، بیشتر به منافع خارجی ها اتکا میکنن. ما به این نتیجه رسیدیم و در آینده هم تجربه ثابت خواهد ساخت که همین سیاست مدارهای فعلی ما که این سند استراتژیک ساختن و با آنها بوده گفتگو بودن، اینمیا صدروز از خود استقلالیت ندارند. صدروز اینمی یک دلیل بزرگ را مقابل از اینها استفاده خواهد.
بله، آیا شما امی سند استراتژیک میبخشید؟ ما شما سوال دارم با شما صحبت تان ادامه بتین. آیا شما امی سند دیدین که بنابر رو بگوین از روی از او یا بر اساس از او بگوین که خب امضای سند به نفع افغانستان نیست؟
ببینید،
بله،
اول خود سند باید قبل از اینکه جمهور امضا نکرد با دعام مردم یک بار در جرائد و در اخبارها نشر میشد. یک توهین به ملت شد. دومی که ما وکلا داریم در پارلمان، اونها خواندن، اونها دیدن، اونها اینطور نمیشه که ما بگیم کالا چال وکیلی عزیز استفاده کرده. ایجا وکلا را خود حکومت، خود کمیسیون انتخابات و خود ستر محکمه افغانستان، پارلمان ناقض دانستن. ما به یک که رسم که باید یک بار به تمام اخبار و نشراتی که در افغانستان نشرات تصویری دارن یا صوتی دارن،
البته دا مختلف شکلونو سره دا کار شوه ده، په مختلف شکلونو دا کار شوه ده. ایو بل مثلا ده چې دا تړون دی افغانستان دی اوسنی او چارواکو ترمنځ نه او د امریکا ترمنځ نه، موږ وایو چې دی افغانستان او د امریکا ترمنځ کده شي د رژیم وی د حکومت وی
یعنی بعدی ارتباط میگیره و همچنان به شنونده ما میخوایم، البته مهمانای ما هم روشنی میپرتن، اما یک چیز میخوایم علاوه کنم که لویه جرگه عنعنوی هم در این مورد بحث کردن، اما اینجا شنونده دیگری هم هستن که نظرهای متفاوت داره. خوب است که نظرهای متفاوت بشنویم. عبدالمتین امین میگه بزرگترین نب ایران و پاکستان، زنده باد مجلس نمایندگان افغانستان، روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت. اما شنونده روی خط از بین که از اینا هم بشنویم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
من نویسم از ولایت پارون ولسوالی شهر دورمان.
خوش آمدید نویس صاحب، بفرمایید.
سلامت باشین. من یک نظر داشتم، نظر این است که چیزی را که پارلمان امروز تصویب کرد که این معاهده که با امریکا نظر می یک فیصله خوب است، اما کسایی که مخالف هستید و نظر می اوها ادمی معاهده پاکستان یا نمیگی از ایرانی کشورها می کنه.
سلامت
و سید گوسپنو ملمنو تورشو. اولین سوال دی شاغل کامرانو، دغل شاغل ایوبی څخه غوښتل چې په دې ستراتیژیک تړون باندې
فشارده اگر بگوین که چی مفاد را بر افغانستان داره.
زه د کامران ورو ته دومره ویلای سم چې زه پېستی افغان دا درته وایم او دا ضمانت تر کوم چې په ورځ د قیامت می افغانان در گریبان ونیسی، چې زما در پهم پوری یا زما در معلومات پوری چې څومره ما پېستی انسان پېستی افغان چې څومره توان او توانایی درلوده ما په دې کې صرف کړل، او ما په دا باندې په دې نتیجه باندې د خپل ایمان او وجدان زمیر سره دا ورسېدم چې افغانان دغه سی تړونو ته ضرورت لري، په اساس ته دغه سی همسایګانو چې څومره په بغل کې دي، چې هغه نظمش په مرګ باندې غاړه باسي، نظمش په بدبختی غاړه باسي، نظمش په تجزیه غاړه باسي، بلکې هغه صرف په دې ته ناستی چې افغانان د افغانان د افغانستان خدای نه خواسته خدای نه خواسته افغانستان تقسیم سي، نیم د پاکستان په برخه سي او نیم د ایران په برخه سي. د همدا سیمه حضرت په خاطر چې موږ اردو ملي په حالات ته جوړش کې دا موږ د امریکا و مرستو ته ضرورت لرو، دا که څوک وغواړي کنه وغواړي خپل مجبوري خپل مسکنات خپل غربت خپل په وچه کې پاتې دنګ به دا به موږ منو. نو په دې اساس باندې چې د افغانستان اردو جوړ سي، د افغانستان پولیس جوړ سي، د افغانستان امنیت ملي جوړ سي، د افغانستان اداري جوړ سي، او نړیوال قوتونه زموږ د خاورې څخه ووځي، افغانان په خپله وکولای سي چې د خپل آینده سرنوشت باندې چې څنګه اردو باید جوړ شي، څنګه پولیس باید جوړ کړي، او څه باید وکړي. موږ مسؤلیت لرو، موږ مکلفیت لرو چې موږ خپله ټولنه د دغسې بدبختۍ څخه وباسو. نو زما په نظر باندې د همدغسې بدبختۍ د وتلو دپاره دغه ستراتیژیک سند د افغانانو په خیر دی، د افغانانو افغانانو په ګټه دی بلکې د سیمې په ګټه دی. دا چې پاکستان د هندستان
سره همین موضوعات را کې شما اشاره داشتین صاحب، همین موضوعات را شما را اشاره داشتین که اردو افغانستان به اردوی ملی نیاز داره، به مؤسسات نیاز داره، به تاسیسات. آیا با امضای همین موافقتنامه که شما او را امروز تصویب کردین افغانستان به همه اینا دست میافه؟
ضرور. شما ببینی که یک هفته پیش در شیکاگو کانفرنس بود، 4.1 میلیارد دلار اگر امریکا و ناتو به افغانستان کمک نکنه، افغانستان که هر چیزی که داره بپروشه 4.1 میلیارد دلار جمع کرده نمیتونه. پس ما چیکار کنم؟ شما ببینی وقتی که ما 10 سال پیش در نیمی کابل که پیلن ما شکر الحمدلله از رادیو آزادی به تمام مردم افغانستان پیغام خود رسانده میتانیم، این نیمی خودش چی است؟ از کجا آمد؟ کی کمک کرد؟ با کود پیشور از نیمی ما با تلفنی کود پیشور گپ میزنیم. امروز الحمدلله ما در افغانستان 36 تلویزیون دارن در افغانستان، مخابرات در منطقه بهترین مخابرات ما از کجا شده؟ این نیمی جهان بود که ما کمک کرد، این نیمی امریکا بود که مردم افغانستان آدمی بدبختی کشیده. امروز در افغانستان ما اردو دارم، پلیس دارم، امنیتی بلی دارم، مخابرات دارم، وزارتخانه ما روز به روز رشد میکنه، جور شده میره، و سرک از بدخشان تا هرات، از هرات تا کندهار، از کندهار تا پکتیکا ما سرکای پخته دارم. نمیتونن که از جهان
میشه که همی صحبت های شما شنونده ما که قبلا تلفن کردن و ظاهرا ما امرشان یک مباحثه داشتم که میگفتن باید سند به همه مردم اعلان میشد و دست مردم هم قرار میگرفت.
زه غوالم چه اغا ورورتم دا یو پیغام ورکم چی ما پا خیل چی پا دی سند که با یو داسی طور نی پات چه اغا دی دا افغانستان چاچ رادیو آوری داری دا چاچ تلویزون تا دلست رسی در لودی چاچ اخبار و یا مجلی لستلسوی اغا تا بز ما پا خیل بندی دا پیغام او دا استراتیجیک سند پا موری طول مواد رسیدلی. خو مش نمایندگانی مش ترای دی را کردی دی کچیری مش ترای دی دا پار رکل سوی چی مش دا افغانستان دا خلق و دا حقوق سخه دی پاو کو، مش دا افغانستان آینده تضمین کو، او پا مش باندی باور سوی دی نخپل باور باید جاری و ساتی بی باوری ونه کی. خواشنی خبر داده بخشنی و خبر کم خواشنی خبر داده چیز مش پا طولانه کی یه و خبر دیر بدبختانه چی اغا اوسم وجود لری چوک چی غالی خپل ملت تا خدمت وکی پا اغا اولس باور نکی، چوک چی غالی خدمت وکی اغا پا اولس باور نیست کوله. زما امید دا خپل اولس سخه داده چی که تاسی خپل نمایندگانو ترای ور کردی دی دا خپل رای باندی باور وکی. البته مثبت او منفی باید
البته وکیل محترم در ارتباط با می خود عدم شفافیت در بعض پروسه ها مثلا انتخابات و در جریان پیش آمد مثلا تقلب و از این مسائل اینا باعث از این میشه تا مردم
بله مخکینی اوریدون که گشت اشاره وکرد.
بله اونا هم اشاره به این موضوع داشتن.
یو مثلا در یو دقیقه او باشه ایوبی سب در تاس دقیقه یو بله پشتنم سویده چه اقتر بیاوروس در زمان برکه ولی تاس هم اشاره وکردی ولی سی جرگه زین نور و غرو هم یادوانه کرده ویلی دی چه زینو بحرانه یو هیوادون و پتی رویا ایران وی پیسی ورکه ولی زینو استازو تا چه دا تردون رد که مختر دی چه پدی اره استازو نظر وارو ده شاغل اوریدون که حنیفی پشتنه ل مولوی صاحب څخه و مولوی صاحب وای په اطراف کې ځینې داسې مولویان شته چې هغه دا تړون ته په بل سترګه ګوري وای تاسو باید اول هغوی ته قناعت ورکړئ دوی ته څه وایست؟
او بېده شکه موږ یو هدف زموږ هم دا و چې په دې سند باندې یا په دې پیمان باندې ښه بحث وشي او نن سبا خو زمونږ ذرایع ابلاغ یا رسنۍ او تلویزیونونه هم فعال دي او خصوصا ازادۍ راډیو خو هر کور کې څلیری ساته اورېدې کېږي نو که دا بحثونه علماو ته هم رسېدلی وی او اعلی بصیرتین ټول ملت په دې باندې خبر وی دا ښه خبره د علماو سره هم دې همکاري کولی شوه دا به ما د پاره مشکل ای لکه چې حنیفی صاحب تزه احترام لرم چې هغه وای چې تاسو په اطرافو کې ول علماء ته قناعت نه ورکوي یا علماء د اطرافو تاسو ته ول قناعت نه درکوي منګه خو یو چې همدا مشکل موجود دی د افغانانو وحدت ته ضرورت دی علمی قوتونو انسجام ته ضرورت دی او د ټولو افغانانو یو شری او افغانی مسولیت احساس ته ضرورت دی نو په دې سلسله کې زمام د غوښتنه و چې په دې سند باندې د ښه بحث وشي که تاسو وخت لرئ سوالات زیات نه وي هغه ملاحظې چې ما سره وي چې د علماو قناعت حاصل شوی وی نو زه هغې باندې هم خبره کوم بېده شکه چې منګه د دنیا سره ام د گاونډیانو سره ام د جهانیانو سره خروابیت غواړو، سیاسی روابط، اجتماعی او فرهنگی اقتصادی روابط، سفارتی تعلقات. او زه خو په دې عقیده یم چې د مشکل حل اصلا په دې کې دی چې زموږ امنیتي ځواکونه ښه تقویه شي، د کمیت او د کیفیت په لحاظ باندې خپل هغې دفاع هم وکړی شي او خپله تعرض هم وکړی شي، او دنیا سره د زموږ ښه روابط او د هر نوع مداخلې مخه دې ونیولی شي. خو په څنګ کې د ملي وحدت ضرورت دی، او زموږ د افغانانو یو عفو او گذشته په خپل منځ کې ضرورت دی. که موږ داخل کې افغانان یو، که خارج کې، باید دا مسولیت ترسره کړو. په دې سند کې هم ځینې وضاحتونه چې موږ غوښتل، د همدې د خاطر هم غوښتل چې که دا سند ډیر ښه شي او خدای دې وکړي چې د افغانستان قضیه حل شي او مشکلات هم حل شي او راکم شي او هر نوع مداخلات بند شي او افغانستان د دې سند په وجه باندې په کې امن ریشي او جوړ شي او آباد شي او انکشاف وکړي، خو ډېره ښه ده. خو که چیرته د ضعف نقطې پکې ریشي او کمزوري پیدا شي، او یو ځای کې مثلا وروسته د زموږ ملت بیا موږ ته وایي چې ولسی جرګې تاسو ولې یا وکیلانو تاسو ولې په دې کې دقت نه وکړی، ولې دغسې د ضعف یو نقطه د هغې د اصلاح کوشش هم نه وکړی، په هغې باندې تاسو د ملت د خپلو موکلینو رایې ولې نه واخیستې، یو کوشش هم ولې نه وکړی، مشوره هم ولې نه وکړې، نو بیا به موږ ته ګوته نیولی کېږي. که ښه شي خو ډېره ښه ده، موږ د پاره هم ښه خبره ده، خو که مشکلات پیدا شي په دې سند کې په یو ماده.
شما مولوی صاحب، ما امیره میخواستم پرسان کنم که مثلا در کدام مورد فکر میکنین که احتمالا مشکل بروز کنه در آینده، چرا که این یک سند استراتژیک است و حداقل بر 10 سال آینده است؟
ګوره، د دې سند مقدمه کې که وکتل شي، دلته ډېر ټینګار په دیموکراتیک نظام شوی دی او د دیموکراتیک اساساتو نه دفاع شوی ده. منګه وایو چې زمنګ ملک اسلامي ملک دی،
او د پولیسو مالیش و میجه مکمی بینم سند دستم است. مثلا یک خط شما برتون میخوانم: با تاکید بر اراده مشترکشان جهت تحقق هرچه بیشتر آرزوی مردم افغانستان برای دستیابی به یک دولت باثبات مستقل مبتنی بر قانون اساسی این کشور و ارزش های مشترک دموکراتیک به شمول احترام به حقوق و آزادی های اساسی ما. خب این قسم دیدیم اول در قدم اول قانون اساسی تذکر میره، بعد از او ارزش های دموکراتیک یادآوری میشه.
چه هم دی افغانستان اساسی قانون کشته.
اول خو زه بیام تاکید کوم چې تاسو زما وضاحت ته لږ غوندې وخت راکوئ.
تاسو خیر
مهربان. نو ګوره، په قانون اساسي باندې تاکید شوی دی. قانون اساسي کې دا د ولسواکۍ او د دیموکراسۍ خبره، یا د انتخاباتو خبره، یا د حقوقو خبره، یا د وحدت خبره، دا په قانون اساسي کې شوی وه. بیا بعضي حقوقو ذکر چې شوی دی په دې کې تاکید و. موږ وایو چې په دې کې د اسلامي اساساتو رعایت او د مقدساتو احترام دا ذکر شوی وی. تاسو وکړه چې دلته داسې واقع پیښې شولې چې ملت ناراضه شو ځکه چې مقدساتو ته توهین وشو. نو یو دا ملاحظه وه، باید دا دې باندې بحث شوی وی. دویم یو بله مسله ما سره دا وه چې په دې سند کې د دې ذکر راغلی دی چې د 1903 کومه معاهده چې شوې ده، امنیتي معاهده، هغه به تر بلې امنیتي معاهدې پورې نافذ وي. حال دا دی چې هغه ولسی جرګې په اتفاق سره رد کړې وه. په هغې کې هم دغه د شپې عملیات وو، په دې کې د خود سرانه عملیات وو، په دې کې هر ځای کې چې دوی وغواړي عملیات کولی شي. دا سند یو ځل ولسی جرګې رد کړې او بیرته په همدې سند کې دا راغی. یو بله مسله چې هغه ما سره ملاحظه وه، هغه دا وه چې په دې سند کې ګډ جنگي محاذ دی. مثلا که موږ دلته موږ چې وایو چې زموږ امنیتي ځواکونه د تقویه شي چې هغې خپله دفاع وکړي، تعرض وکړي او خپل امنیت په خپله ونیسي، که چیرته د یو اسلامي ملک او د غیر اسلامي ملک اردو او فوجونه شریک عملیات کوي، د شریعت د نقطه نظر نه د دې حیثیت بچي. دا چې لس کاله کې وشو، دا خو موږ نه تپوس نه وشوی، ځکه چې د 11 سپتمبر واقعه راله او دلته خارجي قوتونه رال. مګر اوس چې د ولسی جرګې نه د خلکو د نمایندګانو نه تپوس کیږي، په کار داده چې د دې شری حیثیت ولټی چې دغه شریک عملیات د یو مخالف په خلاف کغه طالبی کغه حزب اسلامی کبل افغانی دغه جنگی شریک عملیات د دې شری حیثیت بچی. زه تاسو ته دام ویم چې که په افغانستان کې رقابتونه د خارجي قواو موجودیت دوام پیدا کی په افغانستان کې به رقابت تیزیږي او چې رقابت تیزیږي جنگونه به تیزیږي او دې میدان جنگ به افغانستان ګرځي او په دې جنگ کې به زمونږ بې ګناه بې دفاع او ملکی وګړي سوځي.
میان کې جنگ
مشه غرض مې دا و چې دا د ملي مصلحت خلاف خبره وه، ځکه چې بیا به زمونږ ملکي وګړي وجلی کېږي او مونږ د
علماایوبي صاحب وایي وایي که چېرته د خارجي قواو همکاري نه وي د افغانستان ګاونډیان افغانستان نه پرېږدي، حتی په نه غواړي چې افغانستان یو مستقل هیواد وي، حتی تجزیې ته یې مازر دي د دوی په وینا.
نه نه خدای دې نه کړي، زه داسې یم چې که زموږ امنیتي ځواکونه قوي شي د کیفیت او د کمیت په لحاظ تاسو وګورئ، ما هغه ورځې ستاسو د راډیو نه څه موده مخکې، البته دا یا میاشت مخکې یا څلوېښت ورځې مخکې، چې په یو امریکایي یا خارجي پوجي باندې دلته د کال یو میلیون ډالر تر اوسه لګیت نیم لکه، او چې کله د قوتونو تعداد راکم شي نو بیا به یو میلیون او څلور لکه ډالر په دې باندې د کال لګي. تاسو ویوئ که سل کسه امریکایي فوجیان په افغانستان کې پاتې شي یو کال، نو د هغې به سل میلیونه ډالر مصرف وي. که سل میلیونه ډالر زمونږ یو پنځه زره اردو باندې ولګېږي، تاسو فکر کوئ چې دا به ډېر زیات موثري، او که هغه سل بارني فوجیان به ډېر موثري، یعنی زمونږ مشکل حل کېږي. په دې معنا حل کېږي مونږ استقلال هم خوندي کېږي، امنیت هم راځي، چې زمونږ امنیتي ځواکونه قوي شي او زمونږ علما زمونږ لسونه زمونږ قوام او قبایل او زمونږ ملت د هغې په شا ودرېږي.
ډېره مننه.
د دې نه دا چې
اوس به ښاغلی ایوبي ته وار ورکړو. یو پوښتنه چې مخکې یو اورېدونکي وکړه، هغه دا وه چې وایي چې په تاسې هم ورته اشاره وکړه، د ولسي جرګې ځینو نورو غړو هم اشاره کړې ده چې ځینو ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا ایران وایي پیسې ویشلې او له خپل نفوذ نه یې کار اخیستو چې د ولسي جرګې غړي دا تړون تصویب نه کړي. دوی وایي چې ولې تاسې یا حکومت ولې دا خلک هغه خلک چې دا پیسې ویشلې یا د ایران لپاره کار کوو هغه ولې نه نیسي، ولې له هغو محاکمه کوي نه؟
زه فکر کوم چې په دې مورد باندې خپل هم د پارلمان غړو اول دغه غږ راپورته کړی دی چې په بعضو ځایو کې د ایران او د پاکستان د خوا څخه کورونه نیول شوي دي او د ولسي جرګې بعض غړو ته پیسې ورکول کېږي. نو دا خپل هم د پارلمان د غړو دا دغه وه چې نن یې په 200 زیات رایو باندې دا دغه تصویب کړي او خپل وطن او خپل دغه ته وفادار پاتې سو. ګوري موږ د داسې همسایګانو په وجود کې بله کمه لار لرو چې د همدوی په لمسون باندې زموږ حافظان د ان په کانټرونو کې سوزل کېدل، د همدې په لمسونو باندې نن په افغانستان کې یو دولتي مامور د جاسوس په نامه سر د تن څخه خبرې کیږي، د همدې په لمسونو باندې زموږ مدیر د مکتب زموږ محصل د مکتب د اور په لمبو باندې سوځي، د ګازو ډبې در لاندې کړي او هغه ته د افغانستان د حکومت یا د امریکایي جاسوس نوم ورکول کیږي. د همدغه همسایګانو په لمسونو باندې زموږ په وطن کې د مظاهرې په وخت
بله دا صحیح، لیکن دی وایي د دې اورېدونکو پوښتنه داره چې ولې همدا کسان نه افشا کیږي.
موږ هم دا وایو چې دا باید افشا سي او خپلې هلې ځلې به د دې د افشا دپاره کوو چې دا څوک دي او د کومې لارې غړي دي، او د افغانستان د حکومت څخه به موږ د ولسي جرګې همدغه استازي چې نن یې دغه سند تصویب کوي.
چې مثلا تاسو شخصا تاسو
دونه جرأت نه شئ کولای، نه دي خدای دونه زړه ورکړي، نه دي خدای دونه جرأت ورکړي چې ما سره داسې باس باندې بيخي باس وکړي چې هغه خپل خسارت پیژني، هغه هر چاته نه شي ویلای، نه موږ چاته دوی اجازه ورکو چې د افغانستان د ملي مفادات په مورد باندې خالي یو ټلیفون جرأت هم نه شئ کولای. ان شاء الله
کې وو شما خود ته نایوبي صاحب دایي ما ورته قدم گزارش بدست داشتیم
داسې گزارش داسې مستند ثبوت نه لرم، د مطبوعاتو د لارې د بعض وکیل صاحبانو د لارې مستند ثبوت نه لرم چې چیرې وکړل.
داسې نن یو شمېر وکیلان رانغلل چې شمېر شاوخوا څلوېښتو د پنځوسو ترمنځ دی، څه فکر کوئ؟ نن ډېره زیاته مهمه ورځ نه وه، دا وکیلان ولې رانغلل؟
نو بعضی وکیل صاحبان چې دی هغه په رسمي دورو باندې دي، بعضی مریضان دي او بعضی ونه کولای شول چې ولایت تکلیل دي چې ځان راورسي، ځکه چې د چهارشنبه په ورځ باندې دا دغه ایجنډا د ډیرو جنجالونو بعد د ډیرو مشکلاتو بعد چې په هغه کې ما خپلم ونډه درلوده چې د شنبې د ورځې په ایجنډا کې مې په رئیس باندې دا ونیول. نو زه فکر کوم چې بعضی وکیل صاحبان په دې خاطر چې هغه لرې و موږ دا نسو کولای چې پر هغه باندې کم الزام ولګو چې دوی په کم خاطر باندې نه راله. البته مشکلات موجود و، بعضی وکیل صاحبان امنیتی مشکلات درلوده، بعضی نور ملاحظات درلوده. نو دروسه په څو چې موضوع د کې څه ویني شبه دا وی چې چا باندې تور ونه لګو.
بله صاحب، ایوبی صاحب موضوعاتی را که مولوی صاحب شاید مطرح کردن گفتن مسائلی بود که باید روش بحث میشد، از چند مورد یادآور شدن، شما چی میگن به اینا؟
از ما په نظر باندې پر دې باندې خموش بحثونه کړی دي، پر دې باندې لاس نه دي چې دا اول ورځ و، پر دې باندې مخکیم بحثونه سوي دي، د مطبوعاتو د لارې سوي دي، په پارلمان کې پر دې باندې بحثونه سوي دي، دوه واره سپانتا صاحب راغوښتل سوي دي، وزیر صاحب د خارجه راغوښتل سوي دي، هغه اطمینان ورکړی دي. بیا کله چې رئیس جمهور د افغانستان د امریکا سره د استراتیژیک سند امضا کړي، بیا دا فوراً ولسی جرګې ته ورکړل سو. نو که چیرې کوم دوستانو غوښتي چې دا باید په دغه دلیل باندې دا موږ ردوو، یا دا دلیل د کمیسیون تولاری ولی کمیسونو د ځان سره کښې شوې، ولی بعضی کړي کوشش وکي په پارلمان کې چې دا د رخصتي ته ځان وځنډي، دا وځنډي چې دوه میاشتې یوه نیمه میاشت پارلمان رخصتي لري. خبره دا و چې موږ بیړه په دې خاطر باندې وکړه چې د افغانستان څخه د سرمایه گزارانو د افغانستان څخه خپله سرمایه ټولوله، په افغانانو کې تشویش و، په افغاني ټولنه کې داسې تشویش و. خپله زه د سرمایه گزار په صفت، د یو افغان تجار په صفت باندې خپله ما په میلیونونو تاوان وکړي چې یوه ورځ به یوه رقم موضوع بلوز ببل کم موضوع و. دلته په افغانستان کې تشویش و، دا استراتیجیک سند د افغانستان د پاره نور د سر جوړ دی.
د مولوی صاحب په دې برخه کې نظر څرګند کړي. مولوی صاحب داسې راپورونه خپره شوي دي، ځینو سیاسي کارپوهانو هم دا یادونه کړې ده چې وای یو شمیر وکیلانو ته ویل شوي ول چې دا بحثونه وځنډوي تر څو چې رخصتي راشي. ولې کمیسیونونو دا موضوع ځنډولې وه؟
زبتا است یو حقیقت و مچ یو دا خبری چی کیگی او دا مطبوعاتو کم ډیر راضی چی ایران یا پاکستان یا نور مداخله کړی دی یا پیسې ور کړی دی. زو یم دا خو مونږ ول خپل ملت یا خپل وکیلان یا خپل لسونه یا د خپل خلقو ترمنځ بی ضرورت او بی اعتمادی پیدا کو. پولیسی جرګه د دې سند د ردم حق لري او د تاییدم تاسو کته چې تایید ک کچیرته څوک وایي دا چا چې تایید کړی دی ګڼې دا ډیر په بې صبرۍ باندې او په عاشقانه شکل د امریکا سره دا سند یې تایید کړ، یو تومت ولګوي، یا چا چې خپل نظر و او مطالعه لرله او وکیل و او حق یې لاره چې رای ورکړي، او هغه مثال څوک په دې تومت متهم کړي چې دا ایران یا پاکستان مداخله کړې ده. زما په نظر مونږ خو امنیتي ځواکونه لرو، استخبارات لرو، مالی سیستم لرو. که چیرته په دې سلسله کې یو شی داسې یو واقعیت یو دا ملي خیانت سره مترادف موضوع ده، خو دا باید هغه چا چې پیسې ورکړي دي، چا چې اخیستي دي، چا چې توزیع کړي دي او چا ته چې رسیدلي دي او ساسنات دي پیش کړي او ډیر حقوقي برخورد دي په دې سلسله کې وشي. مونږ خود دې طرفداري، البته دا چې افواهات مونږ وویو چې دا د امریکې طرفدار دی او دا د پاکستان او د ایران طرفدار دی او دا د روس طرفدار دی او دا د هند طرفدار دی، او مونږ خپل ملت په داسې بې بنیاد اتهاماتو باندې متهم کو یا تبلیغات په خلاف وکړو، د دېو ترمنځ یو درس پیدا کو، د وحدت مخه ونیسو، زه دا د ولس په خیر نه ګڼم. البته دام زه مکمل نه ردوم چې اوس ماته بعض یو شي کې معلومات نه او یو تلویزیون یا یو رسنۍ یا یو دولتي مقام دا خبره کوي، په کار دا چې دا غینه دا ته پوسوشي چې دا شی تر څو په څونه پورې حقیقت لري، که واقعي مسولیت چاته راځي کېږي خو په هغه باندې اقامه وشي. موږ خو څارنوالي لرو، قضایي سیستم لرو، او که چیرته نه لري نو یو توصیه وشي د دولت د مشرتابه د طرفه چې خپل خلقو ترمنځ بدګماني او بې اعتمادي مه پیدا کوئ. که تاسو ماته وخت راکوئ زه د همدغه اصلي موضوع چې سند دی په دې باندې خپل هغه ملاحظې چې ما سره دي په هغې باندې خبره کوم. دا خو حاشیوي او ما په خیال سه اضافه خبرې دي. چوم دغه جواب دی چې بلې په دې باره کې مونږ ته څه معلومات نشته او چې چاته معلومات یې په جدیت یې غواړو چې هغه تاسو افشا کړي او باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې څه پوښتنې لري یا نظر لري.
شنونده اول روی خط تلفون میگیریم. ما یک پیام از حاجی گل احمد درویش در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میخوانم. اینا می نویسن تصویب سند استراتژیک از جانب نمایندگان ملت نماینگر واقعی بینی ایشان در قبال سرنوشت ملت بوده و به همه مبارک باد و ضمناً موافقت هر دو کشور را در امر تحقق موادات توافقنامه خواسته و برای بدبینان و مخاصمان چی هم سایه ها باشد و یا دیگران صبر خوانم. شنونده هم روی خط است. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی وکی.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
ارمان در طرف خبرتو.
مهربانی کوی.
ما خبر مولیش از ما را پشتن به دویل چی در ملت خانه اقتنات ورگول چی علماء بودوارسی ورگول چی ولما خدای سره په دغه پارلمان کې چې او دغه ناروا بودی او چې تاسو په دې سره د فارا کمپاین کوي دا ناروا بودی او تاسو چې په لوی جرګه کې دا ورسره په توا ورسره کوله هغه خو خلګ ناروا بلل او حساب البته قناه ورکړی وای او چې د دې دنیا ولاری دې خوشحاله هم څرګان زموږ پر ملي شورا باندې یا په نور باندې کوشش کوي چې پیسې ورکړي یا بدنام کړي یا څنګه چې او دنیا ګور واورېدل چې د مشرانو جرګې مشر ته واره ورته بیا ویل چې ته دغه ورسره تصویب نه کړې ورکړي نه کړې دا منه حل کړو دا داسې که دغه دنیا په خبره ده نو تا وایي هلته زموږ خدای د خپل ملت سره خبره نه کوله او چې دنیا ګر پر دې باندې خبره سوله چې پیغام داسې کوشش کوي چې باید روپۍ وخت وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ستاسو خبره ورسیده. سلامت اوسئ. ځکه وخت
هم لرو. تاسو وخت بله کم است. یک شنونده دیگر هم روی خط است. بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنین.
مهربانی اوکی.
بله
صحبت کنین صاحب.
بله لیکن ما هم در دکتر ورده که خط اثر پایش
کنیم. مهربانی کوی ورده.
مهربانی صاحب.
دغه مولي صاحب وایي دغه د خلکو رنګ بدلېږي په دې کې یعنې دا پلانې د پاک کوم چې پیسې خسي د ګاونډي هېوادونو نه نو زه په دې مولي صاحب خپله شاد کوم شاید دغه مولي صاحب پیسې خسي وي.
خیر
نظر شما ببینیم که شنونده دیگری که روی خط است اینا چه نظر یا سوال دارن بفرمایید. رادیو آزادی صحبت کنید.
وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ. سلامت اوسئ. پوښتنه کوئ
ورور جان. زه مولوی صاحب ته دا وایم چې تاسو دا زمونږ د اسلام په خلاف باندې قبول کنه باندې نو تاسو مونږ ته توضیحات ورکړئ چې تاسو څنګه زمونږ د اسلام په خلاف ده. او زه بل دا پوښتنه لرم چې زمونږ په اسلام کې رښتیا هم زمونږ د دې تړون کې زمونږ د اسلام کوم یادونه نه شي چې باید زمونږ اسلام زمونږ دین په ځکه خوندې نو ځکه چې الله جل جلاله یې الذین امنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے مسلمانانو خبر اوسئ چې کافران هیڅکله د مسلمانان دوست کېدلی نه شي. نو دې غواړې وسره
ډېره مننه. صحیح
نظر شما رفتیم. یک شنونده دیگر روی خط است لطفا کوتاه صاحب که به مولای صاحب باز موقع بتیم. بله بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام. سلام خدمت شما آقای عدیس و آقای سروان مهمان شما و تندوست از مدل ما. ما فقط آقای بیرم مبارک بود میگویم به مردین اصانسان و به آقای فیزیکی و خانی که به کار سوانه کردن و این پیمان پاس کرده است و تمام مبسند به تمام خان تبیک میگویم و ما این هم میخواستم بگویم در خود که آقای عدیس جدید میخواستم از سمت سوال داریم به تفصیل بگویم بسند بگویم که دغه پیمان پاس کرده تکر کوم تی فیزیک رو بسید حل نیکی خود دغه لبی پاس کرده طالبان او القاعده هلا ما دور ورتي په دې خاطر چې دی وايي اصلا دا ثابت دا دی چې مالا مقصد دا امریکایي څخه څه نشه کړی دي او دا بیا د سره وتی فکر کوم دا څه کړل له سره دا به نور ورتي آیا تاسو ته ښه نه کوي چې دا زور دا ایسای او ایمان او نور مال دا دا نه امر دا چې دې خاطر چې امریکایي پاتې ته ځوان تاسو کړی دي دې دې
مالا دا مولوی صاحب صرف 2 دقیقې
وخت فرمایئ.
نور د وردګونه یا یو بل رور وطن دوست صاحب چې سوالونه کړیو تاسو چې وخت کم دی ز ټول ته خپل سلام او نیک هیلې وړاندې کوم. دا یو رور ویل چې دغه پیسې اخس شوې دي او زمونږ شک دی، نو شک د ده حق دی او قناعت زمونږ حق دی، مونږ ته ویو چې قناعت وکړه چې په دې سلسله کې زمونږ د طرف نه داسې کوم عمل نه دی شوی. او پاتې شو دا بل رور چې ویل چې دا د اسلام خلاف ده، او که څه ما خو ویل چې مونږ ته مقرر نه کړی شول همدغه سبامات مونږ سره پاتې دي. د افغانستان علما شته او سند به مخې ته ورځي او ټول ملت به ګوري که ستاسو شک و بیا هلته نورو علماو نه هم تپوس وکړي. هغه یو رور چې ویل د هلمند نه چې تاسو کرزي صاحب دپاره کمپاین کاوه او لویه جرګه جوړه شوله، بی د شکه چې ما کرزي صاحب دپاره کمپاین کړی د کونړ خلکو 90% رای ورکړی ده او د خپل حکومت دپاره او د نظام د جوړېدو دپاره ما هلې ځلې کړي دي، او اوس هم خپله د افغانستان نظام یو قوي او مستقل نظام غواړم او دې دپاره به کار کوم. دا چې دی ویله چې په لویه جرګه کې تاسو ولې دا خبره نه کوله، نو متاسفانه په دغه عنعنوي لویه جرګه کې زه شریک شوی هم نه یم، مګر ټول چې افغانان وو هغې خپل سفارشات وړاندې کړي وو او ډېر ښه سفارشات وو. که زه وای نو هم دغه سفارشاتو به مې حمایت کولی. په هر صورت زما په خیال چې داسې مهمه کومه خبره.
تشکر، سلامت باشه مولوی صاحب، شما و همچنان آقای ایوبی و شنونده عزیز. برنامه ما یک ساعت دیگر هم ادامه داره و در ساعت بعد همراه ما همچنان عضو ولسی جرگه افغانستان فوزیه کوفی و کارشناس مسائل سیاسی احمد سعیدی را نیز با خود خواهیم داشت.
بله قدر من اوریدونکو.